خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 822 515. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خپرونه کولای شئ چې په آنلاین ډول د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروي د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 10,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
خی په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 10,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان 2,000,000 لري. یو جنټیکي دی چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز اومده لاملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدره توکو کارول، بې وزلی، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور پګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 10,000 پیژندل شوی دي، او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلې په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله زمنګ ملمدای، او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونه په سر کې موږ ته دا وایس چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخ کې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنې ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک په اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روش په ګمړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځ ته راځي. او کچیر منګه د ایډز، د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کیدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی. یعنی دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر دات چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقامو سازمان صحی جهان یا نړیوال روغتیایی سازمان ویلیو چې په شپږ کاله مخکې 12,000,000 کسان اخته شوي وو. په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خبره شو 12,000,000 کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8,000,000 کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9,500,000 کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به لس کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کیدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډېره زیاتیږي. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی، او مهمه ده چې موږ ورته چمتواله ولرو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عواملو به هم راسو رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 2009015 او بل شمیره هم ده 0928 2015. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې راح کی. دا محل یو اوریدونکو به واخلو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پر خره لای پروگرام ته مهرباني وکړئ ک پختنه لری
او دا د مایې نه به مایې عمر ما د نشته نه غره چې بیمای نه ځان چلې وکړي نارا مې بدن نارا مې ستور زیا رام نه راکې خو مې نشته نه دا که سره والله کې بيو تقریبا ډېر مو زو شو.
سمه دا ډاکټر صاحب محترم قسم ایمنګ موضوع ته
خو مې نه ساده سوجي لري مو سوجي نه ما دا نه پوهه کوم کو کټي به زم نه سوجي دا راځي.
سمه دا نو ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې پلانډو کې به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو.
او خو زمنګ موضوع هم نه دا او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشويش لري خبداوی چې د رواني ناروغي او ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترون د معلوماتو نورسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه یو څه وایئ چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحات استعمالیږي. یو دا چې د سرطان عامل څه شي ده او بل دا چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان وخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوی دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي. الکترون چې دی چې دغه مواد متاسف زمنګ په هوا کې زمنګ په اوبو کې زمنګ په خاوره کې په خوراک کې په دشانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کوم. په سګریټ کې په یو سګریټ کې تقریبا 1000 مواد شته کیمیاوي مواد شته چې 1000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دی 250 مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دی هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي مثلا په اوبو کې او ماده د پنام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دی هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي بعضی انتانات دي. انتانات چې دی د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي چې په دغه هغه کې میکروبونه کې یا انتاناتو کې اچ پایلوري ده کنو مې اوریدلې تاسو د معده میکروب ده همدارنګه زیړې ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده همدارنګه اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د اونق په میکروب اخته کوي دا میکروبي یا بیولوژیکی الکترون دي. همدارنګه انوایرنمنټل او محیطي دي چې نن سبا د محیطي عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې ده چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي همدارنګه په فابریکو کې د شیانو سوځول دي همدارنګه په شفاخانو کې د ټول چې دی متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه ورسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغي او د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکو به واخلو بیا به راوګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان نه تاسو سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان همدردم لا زابل ولایت کلب خار خان تاسو سره فړی کیم.
همدرد صاحب خرغ لای خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغي او ته زنګړې ده یو تاسو سره کبختنه مېرمنه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ځان سلامونه وایم او پښتنه مې ده منګه څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې موږ په یو یعنی څمرځي اول مې سره دی دا یو او بل دا موږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو څنګه کړدل دغه ناروغ سره مخامخ نشو یعنی سړا وا سره دا توفر لري لګرنا وا سره لڅره کما وا سره توفر لري چې موږ لا وڅ
همدرد صاحب ډیره مننه دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
همدرد صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام. زما سلامونه مو منئ. یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامداره توګه د یو سیس سره مواجه شي مخامخ شي چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پینزلس او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معدې اته د معدې ناراحتي ده، یعنی تاسو به فکر کوئ چې معدې ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پینزلس شل کاله، هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي، د معدې د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده، یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي، هغه کېدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پاتې شي هغه کېدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو ځان ضربه ویني هغه هم سرطان سبب کېدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامداره توګه تاسو ته متوجه هغه د سرطان سبب کیږي، چې مخکې هم عرض وکړو چې هغه کېدی شي چې په محیط کې مو ګرد و خاکی دوړی هر شی یا داد چې کوم میکروب چې هغه سو د میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي، نو دغه نشان ته باید تاسو متوجه اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغه چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه، نو ډیره مشکله ده چې سړی پې پوه شي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټوجینو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیر هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې، خپل طرز د ژوند مو بدل نه که عادت مو بدل که هغه سره جوړ نشي، نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې، نو هغه وخت کې به باید ډیر شوی. او هر سرطان چې دی هغه خپل نښانې لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله، مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کولمو مو درد وک، نو دا کې دي شي خدا نخسته په کولمو کې سم مشکلی. ایا دا چې دي سي دي سرطان، سي دي سرطان مثلا کې دي شي رنگ بدل شي د سي دي، یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه منځ راشي او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل سینې په میاشت کې یو دفعه معاینه کی. نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نښانې سي دي او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه دا ده چې تاسو پوه شي چې آیا تاسو داسې یو شي سره مواجه هستئ چې هغه خدای نه کی بیا د سرطان سبب شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1515 او بل شمیره هم ده 0928 1515. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. بالکل ساتي غاورو مهرباني.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر صاحب کرم دا پختہ رہا ماں داغا پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا ماں پالج پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا
مہربانی صاحب مہربانی.
ہاں بس ماں ماما دے پالج والا دے مقصد بھائی وہ خود طرف چھڑے رہے کا مقصد کار نہ کہ نا
بھلے ہوں
وہ مقصد دے دو پارا اس کم درخ کی یہ مقصد سے
منګه خدای وګرځم وسم لکه مقصد دا یو خلی تر ته کار نه کوي.
که چې موضوع د خبرونه دانه ده، خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه منستر اغلی ده. عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا د 50 کال عمر لري، اته څلور کال 50 کال عمر لري. ما د مخ هم دغه څه خرخ ته ده، بس یک دم بس هم ده یو طرف ته پاره شوی اوسه.
نه یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده؟
هم دا څه ده مخ یې ده، یو مخ یې ده، یو سترګه هم یو طرف ته ده.
ښه، ډېر مننه، ډېر مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
خو ډېر پښتنه وی خو زمونږ خبرونه وخت کم د خدمت چې زین کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه دی چې غس د بدن یو مخ هغه کیږي، هغه کېدې شي وایرسي هم وي او یا هم کېدې شي چې د عمر زیاتوالي کبر نور لټونی. خو زه مشوره مده ده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغه به تاسو ته بهتره مشوره او ان شاء الله تداوی درکي.
دوستانو نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او د اړوند ناروغي په اړه تاسو کې پوښتنه وکړي، دا ډیر خوي. بل اوریدونکو ته ورزو او د دوی پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ.
وعلى السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خره غلی پروگرام ته لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجا جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسد الله، وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطانی ناروغي په اړه بحث لرو، تاسو سره پښتنه. مهرباني.
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پښتنه زما کنسل دی ستونی غنا ډیر لږ کله کیږي، دا ستونی د کنسل دی غټ شوی دی او ډیر ډوډۍ نشم نه تیر وای بیچاره ته وی دا کیدا جی دا سرطان وی دا احتمال لري دا سرطان به وی او نه وی دا پښتنه مې ډیر غټ شوی دی. بیا د ډاکټرانو ورته وی دا عملیات کا، بیا ورته وی چې عملیات کاوه ما دا بیا سرطان نه جوړیږي. دا پښتنه مې وای.
مهرباني ډاکټر صاحب،
ډیر مننه. وفا صاحب، دا د بدن هر عضو چې دا خپل وظایف لري او ټنسل نه چي دی، هغه زیاتره چې ډیر زیاتې تر نه حقل نه لسکل نه تلسکل نه پر خپل وظیفه دند تر سره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا بیا مریضيږي، ټنسل نه غټيږي، نو باید بیا عملیات شي، نه حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي. او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي، که یو خواهش ورنه وکي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي هغه خو ورنه واخلي، هغه بیا ولېږي پاتالوجي معایناتو ته چې به معلومه کی خپل د نویت څنګه ده. د کله هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شاید، نو بیا به تاسو خاطر جمع شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله.
رښتیا محترم، په دې ورسته یو کې چې کومې شمیرې خبرې شوې تر ډیره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډیره لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کې سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزب که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عامل دي چې په هغوی کې زیات دي. او یو شی چې ډیر مهم دی، هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی، یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدی سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سیدی سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانو شمیر زیات کړی ده. او بل دا چې بعضې د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دی چې فزیکي فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاغتوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځ راتلو خطر زیاتوي.
زه اوریدونکو ته دا اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام. نو دا ذاتی رادیو کا اکاؤنٹ ټول ته زما سلام ورسېږي.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه سوال درته دلته زما یو خسور لیک مریض دی ښا. فکر کوم کلمی کی سرطان دے نہ پیغم سر کم دے خوشی چھ ڈوڑے خوری ہر چھ دی ٹول کو الٹا کیو ڈوڑے نہ چھ تیرا ولی گلی ور کو گلی کما سریات نہ لری نہ پیغم ما چھ دی سر سر کم کول پکار دے
ڈاکٹر صاحب تاس پختین لری ورنہ
ز فکر کوم په مومو کې به وګی ګور سره جواب باور کو او خاص مریض ته خو صرف اوه خدای چې مهمه ده چې عمر سمره دی مریض ناروغ
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو
زه کوشش کوم چې دا هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه ونه کی ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کلمو سرطان لري خو هغه راز علائم چې ویل هغه یاد مری او یاد میدی د زکه چې کچیر دی مری او د میدی مشکل وی بیا سړی استفراغ کوي او کچیر دی کلمو مشکلی نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري یا به قبضیت لري یا به اسالات لري یا به وین راځي نو دا شیان به خو مهمه خبره ده چې که مثلا که یو کس د میدی تکلیف هم لري یا د مری تکلیف هم لري او هغه دوا واخلي یا نسخه دوه نسخه واخلي او نخ کیږي نو بیا مهمه ده چې اندوسکوپی معاینات وکي یعنی بعض معاینات باید وکي پیشرفته تر وکي او اکثره ډاکټر صاحبان مې یادل چې موږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه یې نو اول دوا ورکي یو یا دوه دوا ورکي خو کاغه چیرې هغه ونه کی تاثیرونه کی باید پیشرفته معاینات وشي نو زما فکر کوم چې کچیر ناروغ دې حالت ته رسیدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي اشتهایم خراب شوی نو جلال آباد ښار ته دراولي نورستان کې زه خبر نه فکر نه کوم چې دا بعض معاینات وي هلته د اندوسکوپی ورته اجرا شي چې ته معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم خپل د سرطانونو په سو برخو بشل کېږي او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دا سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي او بل دی ویني سرطان دی چې دی ویني سرطان بیا درې قسم دی او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطان تر اوسه پورې پیشندل شوی دی او بیا د هر عضو سرطان بیا د عمق عضو پر نامه زیاتره یادیږي مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان پر نامه یادیږي د سږو سرطان د سږو سرطان بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطان نه دي مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نغښې مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایو چې هغه د خپل د تیو د قناتون نخې هغه کړي رامسته شوی نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاد کړه په نامه د بایوپسی یا پیتالوجي معاینات کچیر تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسی معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی د معدې کم قسم سرطان دی بیا دا موږ ته معلومی چې کېدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی معدې بیا دا موږ ته خیدا معاینات چې کم علت کېدی شي د سبب شوی دا موږ ته وی چې باید کم دوا ور باندې زیات تاثیر لري او دا هم راته وی چې دا ډیر خبيسته او یا کدا ډیر هغه نه ډیر وژن کینده دا ټول معلومات موږ ته راکړي.
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري په پروگرام کې د افغانستان د عامه روختیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدای او زمنګ بوختنی ځوابوي بلوریدونکو ته ورسو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب محترم راځو دی ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ اړیکه پرې شو. په دې برخه کې به دې تر اوسه چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي کورنۍ څنګه کولای شي چې د دې مخنیوي وکړي.
ډیر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو دا په دې معنی ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځ ته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوي څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځ ته رانشي اول خو مهمه خبردار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه هغه علتونه څخه باید مخنیوی وشي. د هغه علتونه څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولای شي او دولت باید څه شي وکړي. دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي. بعض خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې دا څه ویل کېږي چې دیش نه د 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونه کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و هغه ته ویلو چې سرطانونه کېدی شي د اویا فیصد پورې خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هله درته چې منګه د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو. دویم درته چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي ته. دا یو خبره. دویم خبردار چې موږ انتانات لرو مختلف انتانات لرو خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوې دي. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوې دي هغه یاد کما. خو یو هپاتایټس بی په نامه ده یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده. نو باید واکسین وکړو. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کی. چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ بل دویم دا چې فزیکی فعالیت یعنی کچېره فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول په خوراک او هوا او بو کې به بعضی عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي. متاسفانه خو کچېره تاسو سګریټو کې ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کمیږي. بل مهمه دا چې تاسو باید چاغی نه مخنیوي وکړي. چاغی چې دا هغه دی د ډیرو سرطان خصوصا د سدیه سرطان یعنی د تیو سرطان د مری د سرطان همدارنګ د کولمو د سرطان همدارنګ د پانکراس د سرطان نو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې لدنه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحی خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحی خوړو استعمال زیات کړو. کچيري یو کس د میوه څخه استفاده وکي او د انګ سبزیجات څخه استفاده وکي د سرطان اخته کې دو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحی خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کې دو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی کباب دا مستقیما کله چې غوخه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي. سرطانی مواد په هغه کې منسترزي. همدارنګه مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خوري او یا دا چې پنور غذایی مواد کې اچوي، مثلا کرت چې دی کرت کې اچوي، دا د کرت سبب کیږي. مثلا په شمالي علاقو کې چې د کرت استعمال زیات ده، هلته موږ وینو چې د مرید سرطان چانس زیات ده او د معدې سرطان ارقام زیات دي. همدارنګ وچغوخه ما مخکې یاد کړ چې وچغوخه هم د کیچون کله چې وچیږي هغه کې مالګا چول کیږي، نو دا هم د سرطان سبب کیږي. مثلا ترویا ترش مغدی پنیر دی، نه دنه خبت مخنیوی وکي. هر هغه شی چې سرکیږي دغه څخه مخنیوی وکي، ځکه چې کله کې سرکیږي مخواړه هغه کې هغه صحی مواد چې دی هغه سوځول کیږي، او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځته راوړونکي مواد تولیدیږي. دا ټول هغه دی، یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره هدف وکول شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو. یو سوال چې تاسو کې چې سمره جنټیکي ده، سمره محیطي ده، متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو نیولی، نو هغه دیرش او 50% خو به موږ وکولی شو چې دا بیخي منځته رانشي. خو بعض سرطانونه دي که چیرې موږ مخنیوی هم ونه کولی شو، باید موږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوی شي. مثلا که چیرې په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې، مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې، که چیرې د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي، نو هغه بیا دیو ناکامه زیدا، ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي. یعنی هم هغه صحی سیستم موجود ده، او هم هغه ناروغ هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندی لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کی. نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کیدی شي، پالیسیګان ورته جوړ شوی، سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي، هغه کې یو د سدی سرطان ده، یو د رحم د عنق سرطان ده، یو د پروستات سرطان ده، یو د خولې سرطان ده، چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د اخیری ارقامو کې په لومړی درجه باندې راغلی په نارینه وو کې. او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولی شو موږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې موږ تشخیص کو، او بیا بالاخره ډیر موافقانه موږ تداوی کو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي؟
ما غواړم یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده، بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده. په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه چې دي، په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود، یعنی صرف 6%، یعنی یو په 5مه برخه باندې، تقریبا یو په 3مه برخه باندې. افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري. نو موږ تقریبا 2 کاله مخکې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ، چې هغه یو ابتدایي مرکز ده، او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده، هغه تقریبا 6 کاله مخکې جوړ شوی و. او زه چې پروسه کال تلی وم، هغوی چې دا قصې کولې، هغوی د 15 بسترو نه شروع کړله. ډاکټر صاحبان به له خارج نه راوخته، ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه وو، او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې وو د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره براغله. نو افغانستان هم دغه حالت نه فعلا همدغه نه تیریږي. موږ صرف یو متخصص لرو د سرطانی ناروغیو داخله متخصص. موږ په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی ده، په اول هغه کې موږ 6 بستر درلودل، اوس تقریبا 45 بستر ته رسیدلی ده، او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتیږي. فعلا موږ په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درملنه په 3 ډوله ده، یو جراحي ده، یو داخله ده، او یو شوایی ده. چې موږ داخله او جراحي خدمات لرو، خو د شوایی تداوی لپاره موږ هڅې پیل کړې دي. ان شاء الله 2-3 کالو کې به دا وشي ګرځي زمګه کوشش ده چې ان شاء الله یو یا دوه کالو کې وشي خو بعض مشکلات شته او جدي حس روان دي د حکومت لخوا د عامه روغتیا وزارت لخوا چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات هغه شي. سکه زمونږ پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو او ان شاء الله که پلانو که امکاناتو بیا په مزار شریف کې هم د امکانات برابرو او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده، همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده، او همدارنګه د توی د سرطان یو ابتدایي مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کیږي هغه په مزار شریف حوزوي روغتون کې موجود ده.
زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
دوست محمد جما کندهار ولایت میوان ولسوالی.
خیر ډیر ښه. دوست محمد خان، نن موږ سرطانی ناروغي وباندې خبرې کوو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو کنه دغه د خپل د یو شپه وکاله به کیږي د میډیا تکلیف درمه نو دغه دا داسې په کال کې وخت ډاکټر ته ورنم دوا دې وکړه د اوس تاسو ډیر سره په تکلیف سره مې اوس دوار و ډاکټر ته تللم تقریبا هغه دوا سره مې خاص پیدا نه ده کړې نو دوی بس کدل بخورم بس یو غوړه دوی خورم بس اټیات کا سره کې نه درم او بل بس ما ورته دا باندې ویني سره باندې دا سي تقریبا د یو سپارو سکاله په شاوخه کې داسې دی نو بس مخکې اول واخه چې دای اوس د پمیاش کې یو ار دی وي اوس په پمیاش کې دی واره دی یعنی دا سم د سم اوراله بس یایو دغه پاره کته یو معلومات مشتره کیږي انا کوم هغه شی چې مشتره و شي چې مغه تر مده نه یاغه شی وته ته وکم
سمه ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
د مې دې تکلیف تاسو یادونه وکړه. متاسفانه منګا ډیر مصرف کو تکلیف وباسو د مې دې تکلیف می جوړ شي خو زمنګ هغه عادتونه چي دي هغه عادتونه بیرته د مې خصوصا د مې دې تکلیف د بیرته راتګ د بیرته راسته کې دوه سبب کیږي. مثلا سیګریټس کول، مثلا ډوډۍ ډیره خوړل، مثلا ډوډۍ نه روسته وید کېدل، د بالښت ټیټی خودل، سریکړی غذایی مواد خوړل، مثلا درې وخته ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي. کته ست یو کس له امریکا نه هغه اصلي ترینه دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شئ خو کچیر تاسو خپل عادتونه بدل نه کړئ یو مشروسته به بیرته تاسو تکلیف ماستر راسي. نو مخکې ما هم عرض وکړ چې کچیر یو تکلیف زیات دوام کوي نو زما خواهش له ډاکټر صاحبانو نه پاول کې داده چې کچیر یو تکلیف ډیر دوام کوي نو باید د هغه نه وروسته پیشرفته معاینات باید مریض ته توصیه شي. مثلا د مرۍ او د میډې په هکله باید مثلا اندوسکوپي وشي. نو زه مستقیما دوست محمد خان ته سن شم ویلې خو کچېری ورزی ډاکټر سپتوی چې ډاکټر سپ د تکلیف می جوړ نشو ستاسو نظر د کوي اندوسکوپي وشي او یاد ده چې ول نه جوړیږم کې دي شي هغه اله دای چې تاسو باید هغه عادتونه بلري چې هغه به تغییر نه خوري. دا هم ستاسو مسولیت هم ده د ناروغ او هم د ډاکټر سپ مسولیت هم ده چې پوښتنه چې ول د دوا تاثیر ونه ک او دا ناروغي بیرته مسرغل. ستاسو د ورور په حق له د وینې سرطان نه مخکې ما ارزو کې چې په مجموع کې درې ډول دي، بیا خپل هغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي یو ډول چې د متاسفله انزار یا د خکېدو چانس کم ده. نو زه نه پوهیږم چې د وینې کم ډول سرطان لري خو دوه قسمه تداوی من لري. بعضې د وینې سرطانونه چې دی هغه د دوا په واسطه خکېږي چې تقریبا 12 نه 13 میاشتې کې دی شي ونیسي. او بل دا ده چې بعضی وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو نو چې هغه ډیر متاسفانه قیمت ده، تقریبا 15 لک او 40 لک کالدارې په پاکستان او په هند کې تداوی کیږي. نو دوی کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده کېدی شي چې راشي، موږ به ورسره ان شاء الله تر امکان حدا پورې کومک وکړو.
بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه مې دا ده کنه، د لنګرهار ولایت ته خبرې کوم، حامد.
ښه، مهرباني.
زه دا یو دوه میاشتې مخکې به هم دا کلمو کې به مې تا راتلو، هر شی به مې چې وخوړو نو بیا بتلم سهارات، هر شی به مې چې وخوړو سهارات بتلم. دلته ډېر ډاکټران ته دوی به راته دا بایر کمپنۍ را کوله چې پرو هغې سره هم لکېده انټو ټکس په نوم ګولۍ ګانې هغې سره هم د چینجې یو شي سره هم حتی دغه سر مې هم وکړو، هم هېڅ شی هم پکې نه و، نارمل و. که نه بیا دوی ویلې لاړ شه پېښور ته، لاړ شه کېدای شي دا آی بي ایس موجود وي. بیا پېښور کې بیا معنات مې چې وکړه، هغوی بیا وویل چې آی بي ایس امکان لري که نه.
بله،
آی بي ایس امکان لري، خو بیا دواګانې را په نوم باندې یو دوا وه، او پینټ پرازول په نوم باندې وي، لیبریکس په نوم باندې وي، او استالوپرام وي، او الپ په نوم باندې ګولۍ وي. هغې الحمدلله ښهوم، خو بیا چې واتغلم دا واري و انشاءالله تکلیف کې بېخي ښه شوی. نو دغې ته مې سودا وه چې دا آی بي ایس څه مقصد لري او څه مجستي که نه.
ډېره مننه، ډېره مننه. نامې خدا بېخي د ناروغۍ تکړه کړي هستې، بېخي پوهېږي نامې خدا. ایریټیبل باول سنډروم په نامه یادیږي، چې تقریبا د کولمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وي. او همدغه چې ویل چې پړسوب او باد کول دای عمده تکلیف وي یا عرض وي. نو ډاکټر صاحبان ته تللی یاست، تاسو ویل چې اوس تکلیف مو هم ښه ده. یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې، تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې، یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کوو، خدای دې کې داسې ونه شي چې هر کس وایي چې خدای دې کې زه سرطان یم، سرطان یم. څو شیان ډیر مهم دي. اول دا ده چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شي دي. یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځي، تاسو ورورو باید له هغه نه معلومات واخلي چې دا خطري عوامل څه شي دي. هر مرض چې خصوصا د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل در چې تاسو په خپلوانو کې خوده نه کې او سوک تیر شوی، دا ډیره مهمه ده. کچیر خصوصا مثلا په خاله، اما، پلار، مامور، ماما دا کسان تیر شوی نه، تاسو په ډیر خطر کې موجود، نو تاسو باید ډیر متوجه اوسئ. او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان زنه شم کوله وخت ډیر موږ تاسو کم لرو، یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي. مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی ایس او آی بی ڈی او دا شیان دي، یا پولیپ دی چې ورته وایي. عموماً مریض باید عمر یې له 55 کلونه زیات وي. دغه عوامل دي چې باید سړی متوجه شي، کله استفراغ هغه شي وبخي، قبضیت شي، کله اسهال شي، دا شیان دي. نو چون تاسو ته نتیجه ورکړي نو خاطر جمع اوسئ. د ما په د عمر پښتنه ونه کړه، خو له غږ نه ځوان ښکاري دی، خو ان شاء الله کله عموماً 55 نه چې واوړي د کولمو سرطان زیات وي هغه کې. خو که چیرې خطري عوامل ولري، بیا حتی کېدی شي په 10-15 کلنۍ کې باید متوجه شي.
ډېره مننه دوستانو، تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی. او رزو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني. بخانی سره د موقعیت اوس تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي، بیا خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ.
نو بل څه چې تاسو لا مخکې کینسر وو، کینسر بیا خپل پوښتنه وکړئ. تاسو بیا چې موږ په وکړه نو زه چې دې کولو دا مو دا احتمال نه لري چې دا څه ډېر په تریو ورګي په خپل مې دوه
د کینسر درځول احتمال بنه لري.
ډیره مننه اوریدونکو. زه دومره پوښم چې ستاسو کوم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته او بیا دوا ورکړله کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعض خلک متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي، او سوال مو دا چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي؟ عمق ما د خطرې عوامل چې یاد کړ، یو خطر دار چې یاد عمق عضو یا هند بل عضو سرطان هم کلری ناغوي په لوړه کچه کې دی د خطر، نو دوی زیات پاملرن ته او چک اپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري باز معایناتو ته. نو مثلا که یو کس د سی دی سرطان د تیو سرطان ولري، نو هغه زیات په خطر کې دی چې یا په مغز تیکي بیرته سرطان منځته راشي یا په مقابل تیکي سرطان منځته راشي. نو دا هر سرطان چې خپل یو پروتوکول لري، خپل یو راهنمود لري، چې مثلا کچیر تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو، نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي، بیا شپږ میاشتې وروسته ځي، بیا یو کال وروسته ځي، بیا دوه کاله وروسته ځي. نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي. ټول معاینات په کوي چې خدای نه کې خپور شوی خو به نه وي، خدای نه کې بیرته خو به منځته نه وي راغلی.
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وره
سخت ډیر وخت نکې چې کله زله مور څخه وکړی ما د کلمو اني ډیر زیات هر څه چې وخرم زه پیچ کېږم او دغه مرغ څخه ډیر زیات بیریږم هم چې هر وخت ما ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دا مرض نه ده چې سر نه وي کلمو چې سر مې نه وي چې هر څه زه وخرم دا د کلمو پیچ ډیر زیات دا اني زیات لرم.
مننه امیب چې دې په مجموع کې ټول انتانات چې دې په برنامه په پروګرام په لومړی کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نه کې یو انتان یو میکروب که ډیر دوامدار شي نو هغه یو خطر دا د کلمو سرطان ته. نو چې تاسو نه خکېږي یاد ده چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دې هغه بیرته راځي، بیرته خوري په هغه موادو کې، نه خپل عادت نه بدلوي. یاد ده چې سبزیجات او خوراکي مواد چې دا هغه صحیح نه وینځي، یاد ده چې لاس صحیح نه وینځي، یاد ده چې هغه لوښي صحیح نه وینځي، نه یعنی یا کېدای شي چې په دوامداره توګه یو عامل د امیب عمل تستاسو په کور کې پخلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي، او یاد ده چې دوا صحیح نه اخلي. چون هغه دوا چې دا کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري، او دوا خوړل هم ډیر سخت دي. نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کړي، علت مزه ونه سي، عادتونه بدل نه کړي، نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کېدای شي چې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي د نورو تکالیف سبب شي.
ډاکټر صاحب مننه د خبرونې البته ورسته برخه ده، او یو ورسته اوریدونکو اخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو. زه چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم جان، زه خوشاله
یم. وعلیکم السلام.
د څه د اخون غارین د والا مونږه خبر ته ماسکه.
ښه، اخون زاده صاحب خره غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ.
څخه ما سوال دا چې اواز په دنیا کې دا سرطان کله کاش شو، د مخه دا سرطان ته په څون نوم یادې ده په افغانستان کې دا کله کاش، او دا سرطان چې کم سرطان خطرناک دی که معنا یې علاج نه لري که څوک تشخیص هم وکړي او په پوڅې چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګانی دی، دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېر مننه خونځه صاحب محترم، خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب معلومات درکې، مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر پښتنه و، ډېر اکاډمیک پښتنه هم و. نو سرطان چې ده هغه وخت د مصریانو په وخت کې کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کش شو، په هغه کې هم د سرطان په حق له بعضی شان ویل شوی وو، او بالاخره بیا په یونان کې دا کلمه چې ده کانسرس و بالاخره اوس کانسر شوی ده، دا کلمه هلته استعمال شوی ده د افلاطون سقراط په وخت کې. په افغانستان کې زه خبر نیم چې څه وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړله، او سرطانونه متاسفانه بعض سرطانونه دي چې هغه ډیر خطرناک دي، د دماغ سرطانونه بعض ډیر خطرناک دي، متاسفانه د پانکراس خطرناک دي. خدا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځ ته راځي او په کومه مرحله کې هغه کیږي، خو اکثره سرطانونه په پیشرفته هیوادونه کې د تشخیص وړ دی او د تداوی وړ دی. په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو اکثره سرطانونه خطرناک دي، ځکه چې په ډیرو وروستیو مرحلو کې مستر راځي د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کیږي، تشخیص کیږي او بیا وسنۍ تداوی نه کیږي. نو متاسفانه چې زمونږ د مړینې کچه ډیره لوړه ده.
ډاکټر صاحب، پورسی کې ستاسو پیغام هم اخلو، هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي څه باید وکړي؟ ستاسو پیغام څه دی ورته؟
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي، خدای دې ورته شفا ورکړي. او مهمه دا ده چې اکثره چې موږ دلی په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغي کې هم داس کیږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي، بیا هغه مریضی تکلیف یې لږ کم شي، بیا یې پرېږدي، بیا چې دوباره راځي. متاسفانه چې موږ هغه پخوا تداویم کړي، موږ ډیر خوشحاله یو چې دا تلوي کیږي، بیا مریض غیب شي، بیا چې بیا راشي نیم بعد بدن نورو غړو ته خپور شوی، او متاسفانه چې هم خپل پیسې مصرف کړي، هم خپل وخت مصرف کړي، هم خپل پایوازان او خپلوان په تکلیف کړي، او بالاخره جوړم نشي. نو مهمه خبره دا ده چې خپل تداوی چې ورته شروع کیږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه تاسو نه هم.
او ریدونکو له تاسو هم مننه. او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونې مهره وایز مونږ د لا پامن.
ذہن رکھ